Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تله یا میزان نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله لخوا د بریا د اعلان په ځواب کې وایي چې له وخته مخکې اعلانونه دې نه کوي. همداراز واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که سوله ونه مني نو پر ضد به یې جګړه دوام وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو او امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي. په پروان کې د انتخاباتو د تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو برخلیک لا هم نه دی روښانه شوی، او ایران وایي چې د درېمګړو له لارې یې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. پر خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو، انتخاباتي کارکوونکو او رایه ورکوونکو زړورتیا ستایي. ښاغلی پومپیو تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د پایلو د شفافیت لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د شنبه په ورځ د میزان په شپږمه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم په یو بیان کې له ټولو کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او رسمي نتایجو ته انتظار وباسي. 9,600,000 کسانو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې وه، خو د رایې د یوې برخې له شمیرلو وروسته ښکاري چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم و. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو په اړه معلومات نه لري. د دې دفتر مشر عبدالقهار وهاب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو 8 کارکوونکي او یو شمیر څارونکي د شنبه په ورځ ناوخته د رایو ورکولو له یو مرکز څخه تښتولي دي. په غوربند کې یو مدني فعال رحمت الله عابد ازادۍ راډیو ته وویل چې په برمتاو کې د کاندیدانو ناظران هم شامل دي.
8 نفر اینا دقیقا ناظرین انتخاباتی است که از طرف دکتر بشرفنی و دکتر عبدالله عبدالله روان شده بود. اینا را با خود بردن. تا هنوز هم سرنوشتشان دقیق معلوم نیست که با اونا چی معامله ایست شده.
د پروان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي نه پوهیږي چې په کوم شمیر انتخاباتي څارونکي برمته شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ځواکونه له طالبانو سره تر 3 ساعته جګړې وروسته وتوانېدل چې د غور ولایت د لالو سر جنګل او دولتیار ولسوالیو د رایو کاروانونه مرکز فیروزکو ته ولیږدوي. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وحیدالله نظامی ازادۍ راډیو ته وویل د کاروان د دوشنبې له سهاره د دولتیار ولسوالۍ پر لاره د طالبانو له کمین سره مخامخ و. د ښاغلي نظامی په وینا د نښتو په ترڅ کې 11 طالبان وژل شوي، خو افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر چارواکي وایي له مرکز او ولسوالیو څخه کمیسیون ته د انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ تېر ماښام پای ته ورسېده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز برید کړی چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومانډو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. امنیتي سرچینو پرون دوشنبه وویل له دې بمي برید وروسته د سپکو وسلو ډزې هم شوي. دا مرکز د پلازمینې موګادیشو په 100 کیلومترۍ کې پروت دی. د برید مسولیت ل القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې منلې. الشباب ادعا کوي چې د مرکز په دروازه کې موټر بم چودنه کړي او بیا یې وسلوال دننه ننوتی دي. تر اوسه په پیښه کې د سومالیایي او امریکایي پوځیانو د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په یوه جلا پیښه کې په موګادیشو کې د ایتالیا پر یو پوځي کاروان هم چاودنه شوې. د ایتالیا دفاع وزارت دا خبر تایید کړی خو د پیښې د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د ریاض او تهران اړیکې سخت ترینګلې دي، ایران وایي د درېمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. د ایران د ولسمشر ویان علي ربی پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عربستان په رښتیا د خپل چلند د بدلولو په لټه کې وي نو ایران یې هرکلی کوي، خو هغه د سعودي چارواکو د پیغام جزئیات روښانه نه کړل. ربی وویل د هرمز د سولې د پلان په نوم د تهران په هڅو کې د سعودي عربستان په څیر ګاونډیو سره ګډ کار هم شامل دی. ریاض تهران تورنوي چې د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر دو چند ځایونو حمله کړې، خو ایران دا تورونه ردوي. او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلې شوې سیمې ابخازیا د بلتون پال حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د کرملین د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ابخازیا مشر راول خجمبا ته د تلګرام د استولو په وسیله دا ډاډ ورکړ. خبر پاڼه د ښاغلي پوتین له قوله زیاتوي چې روسیه به له ابخازیا سره مرستو ته دوام ورکړي څو خپل ملي امنیت خوندي کړي او د ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ په برخه کې ستونزې هوارې کړي. لازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال پرون د سیالې ډلې لخوا په انتخاباتو کې د بریا د اعلان پر وړاندې غبرګون وښود.
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم که بر رسم و رواج قضاوت خیابانی پایان بدن.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نړیوالې ټولنې هم د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو مسؤول چارواکي د رایې ورکولو له حق څخه د بندیانو د محرومولو تورونه پر یو بل لګوي.
موږ څو ځله د زندانیانو لیست د اړوندو ادارو څخه وغوښتو، خو دوی دغه کار ترسره نه کړو او موږ هم نوملیکنه نه وه ترسره کړې.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که د سولې خبرو ته کیننی نو پر ضد به یې جګړه دوام وکړي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ. دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم د خپرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال وایي د انتخاباتو برخلیک په اړه به یوازینی پریکړه کوونکې مرجع انتخاباتي کمیسیونونه وي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د خبره تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وکړه. له دې مخکې د انتخاباتو یو بل کاندید عبدالله ویلي و چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم لوړې رایې اخیستې دي او راتلونکی حکومت به دای جوړوي. عبدالله او غنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان بلل کیږي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لمړی مرسته الله خپل سیالو ډلو غوښتل چې د قانون او د خلکو د اراده درناوی وکړي او د بریا په اړه دی ل وخت مخکې قضاوت نه کوي. امر الله صالح تیر ماشم د میزان یا تلی پر اتمه په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د انتخاباتو د پایلو په اړه د پریکړې صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو دی. نوموړي د کوم کاندید نومونه خوستا ویل
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم
دی وی زل ټولو کاندیدانو غواړم چې د کوڅی قضاوت دود ختم کړي او پریږدي چې افغانستان د نور متمدن هیوادونو په څیر رسمي قضاوت ولري. هغه نه هدون چې د ګټلو او بایللو په اړه د قضاوت مشروع حق لري د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونه دي.
انتخابات او کمیسیون شکایات انتخاباتي است.
په خپل شغلي سالې تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د امریکا ژغ له تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې د دولت جوړونکو ټیم له 70% رای ګټلې دي، خو په پرونیو خبرو کې نوموړي په دې اړه داسې وضاحت ورکړ.
ما بر از اونا گفتم کې ای ګمانې کم
دی وای ما هغه ته ویل چې د زموږ د ټیم د نن معلوماتو پر اساس یو کمپاینی او د دولت جوړونکو ټیم ګمان دی. موږ په هیڅ صورت نه خپل ځان ته اجازه ورکو چې قضاوت وکړه او نه نور ته اجازه ورکو چې انتخاباتي قضاوت کوڅه یې کړی
نهایشه خیابانی بسازن.
د امرالله صالح تر دې خبرو څو ساعته د مخه د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي و چې تر نورو ټاکنیزو ټیمونو یې لوړې رایې اخیستې دي او نوی حکومت به دوی جوړوي. د شغلی عبدالله تر دې څرګندونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هیڅ کاندید حق نه لري د رایو تر شمېرل کېدو د مخه بریالیتوب اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تکل سوی د تیر شنبه د ورځې د ولسمشیزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې پر 28 او وروستۍ پایلې د لړم پر 14 اعلان سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما همدارس په کابل کې د امریکا سفارت او اروپای ټولنې د افغانستان د انتخاباتو لکاندیدانو غوښتي چې پایلې دې ورلمخه نه اټکل کوي. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د څارونکو ادارو په وینا په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم رنګه وو. د 2014 کال په ټاکنو کې شاوخوا 5,000,000 کسانو رایې کارولې وې.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رایو ورکولو څخه د زرګونه زندانیانو د محرومېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټولو زندانیانو ته د رای ورکولو امکان برابر کړی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي له دې کبله چې د زندانیانو اړوندو ارګانونو له دوی سره همکاري ونه کړه، نو ټول زندانیان له رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. امید ظهیرمل له کابله راپور راکوي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دې کبله چې زندانیانو ته د رای ورکونې زمینه نه ده برابره شوې، په دې اړه هیڅ ډول دلیل د منلو نه دی. د دې کمیسیون یوې غړي لطیفه سلطانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل په ګډون په هیڅ ولایت کې زندانیانو ته د رای ورکولو چانس نه دی ورکړل شوی. د اغلی سلطانی له قوله د قانون لمخې زندانیان حق لري چې د خپلو سیاسي او مدني حقونو ګټه واخلي او خپل د خوښې نومانته رای ورکړي.
محبوسین و توقیفی هایی که در زندان های افغانستان و توقیف خانه های افغانستان اینا بسر می بردن از حق رای محروم شدن. حق رای دادن جزء حقوق بشری زنا هستند. زندان پلچرخی کابل که تعداد زیادی از زندان ها داخل زندان هستند، در محابس اوناسیه هم تعداد زیادی از خانم هایی که در داخل محبس هستند، این افراد از حق رای دادن محروم شدند.
افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې یوازې د کابل په پولیچرخی زندان کې نږدې 11,000 کسان بندیان دي او د ولسی جرګې په ټاکنو کې هم لدې ډیر شمیر لرای ورکولو پاتې شوی وو. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو او توقیف خونو پر ریاست کې وسرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته وویل د ادارې لټاکونو 2 میاشتې وړاندې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته 2 مکتوبونه ولېږل څو په دې برخه کې اسانتیاوې راولي، خو د سرچینې له قوله کمیسیون د دوی لیکونو ته ځواب ورنه کړ. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات ازادي رادیو ته د نیوکه ته په ځواب کې وویل
موږ څو ځله د زندانیانو لیست د اړوندو ادارو څخه وغوښتو تر څو دوی موږ ته د خپلو محبوسینو زندانیانو په اړه باندې معلومات راکړي او د هغوی لیست له موږ سره شریک کړي، خو بدبختانه دوی دغه کار ترسره نکړو او مونږ هم غلطه نوملیکنه نو تر سره کړی.
بلور ته بیا د افغانستان د رنو ټاکنو بنسټ یا ټیفا اجرایی رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له هر لارې په ګټنی زندانیانو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړی وای.
دی
وای دی برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسول دی، ځکه دا کمیسیون د دې پروسې رهبری په غاړه لري او کولای شول چې د بیلابیلو لارو په ګټنی د زندانونو له مسؤلانو سره په اړیکه کې شوی وای، څو هغوی ته د رای ورکولو چانس ورکړل شوی وای. خدای یو ډیره لویه تیروتنه وه. افغانستان د ولسمشر ټاکنې د تلې میاشتې په شپږمه وشوې. ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په 4915 مرکزونو کې افغانانو رای ورکړي، خو 9 مرکزونو ته ټاکنیز مواد ونه رسیدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور مو مخکې واورېد. قدر منوریدونکو، خو د انتخاباتو اړوند مسایل لا هم دوام لري. لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه ګڼ شمېر مطالب خپره کړي دي چې مخکتنه یې صفی الله ستانکزی کوي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو باندې تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو ورځ له هغه څه نه لږ له تاوتریخوالي او بریدونو سره مخ شو چې وړاندوینه شوې وه. د ورځپاڼې په لیکنه اورپکو ادعا کړې وه چې د انتخاباتو په ورځ یې 300 بریدونه کړي، خو چارواکو دا شمیر نه دی تایید کړی. واشنگتن پوسټ لیکلي انتخابات عمدتاً په امن او سوله ییزه فضا کې ترسره شول، خو د خلکو ګډون پکې کم و. فارن پالیسی لیکلی په افغانستان کې د انتخاباتو تر سره وای د دیموکراسي لپاره بریا خو د سولې په زیان وو. د خبرونه په لیکنه په دغه انتخاباتو کې دوه پخوانی سیالان له نورو کاندیدانو سره یو ځای ټاکنو ته درېدلی وو. فارن پالیسی لیکي د امریکا او طالبانو د خبرو په ماتیدو سره واشنگتن په ټاکنو کې له سیاسي تاوتریخوالي او اندېښنه درلوده، خو د انتخاباتو د تر سره وای په باب هیڅ پوښتنه مطرح نه کړه. ساندي ټایمز ونیز لیکلی افغانانو په پوره میړانه د طالبانو له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته. بریټانوی اونیزه د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خطرناک انتخابات بللي. ساندي ټایمز په انتخاباتو کې د خلکو کم ګډون ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د 15 کلونو مخکې انتخاباتو په نسبت کم شمیر خلکو د شنبې ورځې په ټاکنو کې رای ورکړه. په دوام کې ویل شوی چې د رایو په شرایطو برابر او زینو کسانو ویلي چې انتخابات د خطر په منلو نه ارزي. زینو نور هم چې رای نه ورکړې ساندي ټایمز ته ویلي خای فساد او درغلي په انتخاباتو سیوري وغوړوي. لدی سره هم ساندي ټایمز لیکلي د انتخاباتو ورځ لکومي لوی امنیتی پیښې پرته ترسره شو او هغه چې رای ورکړي خطر ومانه او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. وال ستریت جرنال ورځپاڼې لیکلي د رایو په شرایطو له 9 میلیونو برابر کسانو اکثرو خو پټیل چې د شنبې پورس په کورونو کې پاتې شي او رای ورنه کړي. ورځپاڼې په ټاکنو کې درغلیو او بې نظمۍ ته هم اشاره کړي او په دوام کې د کابل د وزیر اکبر خان د جامع جماعت د خطیب ایاز نیازی په حواله لیکلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدانو بیوازلو رای ورکونکو تاله $10 تر $50 او $100 د مرستې ژمنه کړې و. وال ستریت جرنال ورځپاڼې د جان کیری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کولو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې اوس هم ښایي د امریکا د بهرنیو چارو اوسنی وزیر مایک پومپیو د درغلیو د احتمال په فکر د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو او ټاکنیزو بنسټونو غوښتي وي چې د انتخاباتو له شفافیت ډاډ ورکړي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د سولې له پروسې سره دی یو ځای شي کنه د دوی پر ضد به جګړه دوام وکړي. ښاغلی محب تیر ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 4th عمومي اسمبله کې طالبانو ته دا پیغام ورکړ. طالبان د افغانستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتو لاس پوڅی غنی او تر اوسه له افغان چارواکو سره لمخامخ خبرو ډډه کړې ده. په دې اړه نور د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد تر ولسمشرۍ انتخاباتو دوی ورځې وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې. د حمدالله محب خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او جګړې متمرکز وي. ښاغلی محب طالبانو او د په وینا د هغو بهرنیو تمویلونکو ته لته ځای پیغام واستوه.
To the Taliban and their foreign sponsors, د وی طالبانو او د هغو بهرنیو تمویلونکو ته د افغانستان د خلکو پیغام دا اوس واوري چې د سولې په پروسه کې زموږ سره یو ځای سي او یا به موږ جګړې ته دوام ورکوو. هغه سي چې زما همکاري عادل راز تیرونه دلته په ملګرو ملتونو کې ویل دا هغه جګړه ده چې موږ پکې بریالي کېدای شو. شغل محب زیات تکړه افغانان د سولې راوستلو په برخه کې پر خپل وړتیا باور دي او د سولې په برخه کې بل ګام به د خپل افغانانو لخوا واخستل سي. طالبان د افغانستان حکومت امریکا لاس پوسې بولي او له افغان جراکو سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا لسو میاشتو کې په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې نه دورې خبرې وکړې. بلاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصول کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. خو د سپتمبر پر 15 نیټه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو تر برید وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې په کم ډیوید کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې لغوه کړې. په هغه برید کې لس ملکي وګړي، یو امریکایي سرتیری او یو رومانیایي عسکر ووژل سو. ولسمشر ټرمپ له طالب مشرانو سره د خبرو تر لغوه کېدو دوه ورځې وروسته د سپتمبر پر 9 خبریالانو ته په وینا کې د طالبانو سره مذاکرات منتفی وبلل او پر دې ډلې د سختو بریدونو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا هڅې وستایلې. نو موري تیر ماشام د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه کلنۍ غونډه کې وویل:
I would like to thank our international friends and partners
غوړم له خپل ملګرو او نړیوالو شریکانو لکه امریکا، اروپای ټولنی، جرمنی، ناروی، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، انډونیزیا، ازبکستان او نورو څخه چې د سولې د هڅو ملاتړ کړي مننه وکړم. شغل محب ویل سولې د ټولو ګډ هدف او ویراچونه د ټولو ګډ دښمن دی. نو موري د خبرو په پای کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې د لا ډیری همکاري او لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. حمدالله محب زیاته کړه افغانستان به د امریکا او متحدینو قربانۍ هیر نه کړي. له 2001 کال راهیسې چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم مړنګ کړ، د جګړو پر مهال څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@referl.org.
لازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت د ځینو لری پرتو سیمو د خلکو لپاره د ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې د دوو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. پر دې دوو ښوونځیو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. وبخې دا 12 ښوونځي دي. چارواکي وایي د دې ودانیو د جوړولو کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست چارواکي وایي د هغو ټولو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي چې تر اوسه یې منظمې او اساسي ودانۍ نه درلودې. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د شمال دوامونده د لری پرتی ولسوالۍ د سور کانی په کلی کې د 12 ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو او شپږونو ښوونځیو لپاره د زینو اړینو ملحقاتو د برابرولو کار پیل شو. د خوست چارواکي وایي چې یادې ودانۍ به د شمال دوامونده سپیری مساخیلو زاز میدان او تڼیو په ولسوالۍ کې جوړ شي. خوست والی محمد حنیم فدایی آزاده راریو ته د یادو ښوونځیو د کار د پیلیدو په باب وویل:
موږ د تڼیو زاز میدان او سپیری ولسوالۍ کې هم د 12 ښوونځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید ښوونځیو کې چې کوم اړتیاوي دي د هغوی ټولو د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات په دې باندې افغانۍ لګښت راغلی دی.
د شمال دوه منډول سوال میرویس زمانی وایي: د سور کانی خوانځي لپاره ودانی ځکه ورته اهمیت لري چې د ځای ته نږدې کوم بل خوانځی نشته.
موږ په نږدې چار اطرافو کې هیڅ نه لیسه لرله، نه متوسطه لرله، نه ابتدایي لرله. ټول ولس هم د تعلیم نه بې برخې وو چې دغه مکتب د جوړېدو سره به انشاءالله رحمان زموږ تقریبا شپږ کلي چې تقریبا 1200 کورونه کېږي د دې مکتب د تعلیم نه به برخمن شي.
د یاد سیمې یو قومي مشر سبحان الله وایي چې د ودانیو په خوا کې د دوی لومړني خوانځي منځنیو او منځني خوانځي د لیسو ته لوړ شي.
دا غوړي چې دغه مکتب به ابتدایا دی سخت کول دغه کوم شاګردون چې می خو خلاصیږي، یا به شډل ته سي، یا به دوام ته سي، یا به بل ځای کې دوی خپل تعلیمي هغه ته سي چې دوی د زده کړه وکړو. نه هیله مې دا دو چې دغه مکتب ابتدایا ښوونځی میخ ته په متوسطه بدل.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل د سیمې ته به د پوهنې په برخه کې پوره توجه وکړي، خو د پوهنې په پرمختګ کې د سیمې د اوسیدونکو پرلپسې همکاري لازمه وبلله.
تشکیل په برخه کې کومک کوو، د ودانۍ په برخه کې کومک کوو، اما پوهنې بهیر کې لویه منډه وایه تاسې خپله واخلئ، اولادونه مکاتبو ته واستوئ، د درس پوښتنه یې وکوئ، د معلم پوښتنه یې وکوئ. په ټوله کې که تاسې د دغې بهیر غړي ونه اوسېږئ، د دغې بهیر فعال کسان ونه اوسېږئ، زه په دې باور لرم چې یوازې موږ څه نه شو کولی.
په غونډه کې د شمال دوه مونده او سپیرې ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو د ټاکنو په ورځ خپلې رنګ شوې ګوتې اوچتې کړې او چارواکو ته یې وویل دوی د ژوند په بیه په ملي بهیرونو کې ګډون کوي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو، انتخاباتي کارکوونکو او رایه ورکوونکو زړورتیا ستایي. ښاغلي پومپیو پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د پایلو د شفافیت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو په اړه معلومات نه لري. د راپورونو له مخې د انتخاباتو اته کارکوونکي او یو شمیر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته د یو رای ورکولو له یو مرکز څخه تښتول شوي دي. افغان ځواکونه له طالبانو سره تر څو ساعته جګړې وروسته وتوانېدل چې د غور ولایت د لالو سرجنګل او دولتیار ولسوالیو د رایو کاروانونه د دې ولایت مرکز فیروز کو ته ولیږدوي. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز حمله کړې چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومانډو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. ویل کېږي چې دا حمله الشباب ډلې کړې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ایران وایي د درېمګړو هیوادونو له لارې یې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاض او تهران اړیکې خورا زیات کړکېچن دي، او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلتون غوښتونکې سیمې ابخازیا له بیلتون پال حکومت څخه ملاتړ ته به دوام ورکړي.
دا ژوند رنگونه.
لوم درته وای څه کار کوي؟
سیم کباړ ورم.
د کباړ د کار پاړه کراته وای سخت دی اسانه دی؟
اسانه ده.
پورس کی څومره راټولوي؟
دو بوجه یو بوجه یار څو نه راټولوي.
بیا د ټول خرڅوي؟
او
دلته خدا زین شال ک پټه کی دام ستدی کنه غم بیا مخکی ملي دی غدم ټولولو.
او پستکی مړو زو تا کباړ لګلته کباړ نه خرڅو پیسې وړي بیا ډوډې وړي.
ها کوزیم لری؟
او
څو دانی؟
اے سالو ورانی.
پورس کی تاسو څومره کار کوي دلته؟
یو نیم سلسلی پنځوس یا بیا یا اتیا هم دغه روپۍ ګټو.
د کثافاتو کې چې لاس وهي او کباړ ترې راټولوي نو بیا خو ناروغیږی نه؟
نه مونږ به کې بلد سوي.
نو خو خامخا دلته میکروب دی سړی په لاس لګي په وجود لګي کنه سړی ځینې شیان ورته په لاس نه کې نو هغه خو بیا ناروغوي میکروبونه دي ټول؟
نه میکروبه مونږ دا زمن دي دا ډیره
څنګه
بس
درس هم نه وای؟
نه
دا کباړ چې ټول کلی پچوړې
ټوډه وړم بورا وړم چاړه تاسو
نه دلته چې بوجې کې واچې کنه به پڅ شوړې کوړه
خرګاډي کې بس کې لیار چې یوړي
څنګه دې ژوند ور سره جوړ دی لدی کاروبار سره کنه
جو جوړلا
کورنۍ کې یوازې ته کار کوي کڼور څوک مشته
نه نور څنګه نشته هغه یو ورور مې دا بیللا
یوازې ته په دې عمر کار کوي ورته
او
څو کلنې ته
دی سوارلس
سوارلس ښا نو دا سوارلس کلن زلمه کولای شي تر ټول کور وچلوي
ولې نه سي چلوي دا کباړ باندې چلوي نه
ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې په ورستۍ شیبو کیو فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب نه په اس ام اس کې لیکلی باید هر کاندید سر له اوسه د خپل ځان د بریا ته د رسیدو په خوبونو ځان او افغانان ونه غولوي محمد اسلام بیتاب له خوست نه لیکي انتخابات وشول خو اوس مخکې له وخته د کاندیدانو د خپل بریا اعلان ولس مایوسه کړی له کاندیدانو غواړو چې د ولس رایو ته درناوی وکړي عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي له کاندیدانو څخه مهیله ده چې بیا د کمیسیون پریکړه ومني او ځان ګټونکی اعلان نه کړي او خپلواک له هلمند نه لیکي انتخابات تیر شول خو ګټونکی اول باید د سولې خبرې پیل کړي داوات نن ورځې سهارنۍ خبری مجله چې ما احمد تکل تاسو ته وړاندې کړه قدرمنو